نهاویا کلنی په عمر لنړی سترګې پټې کړې. پروفیسر صاحبزاده نهاویا کال مخکې د پخین سیمې په فیض آباد کلي کې زیږېدلی و. ډېر کلونه یې د بلوچستان په بېلابېلو کالجونو کې د اردو ادبیاتو تدریس وکړ. د ژوندانه زیاته برخه یې په پښتو او اردو ژبو لیکوالي او شاعري ته وقف کړې وه. تر دې دمه یې لسګونه پښتو او اردو څېړنیز آثار چاپ شوي دي. مرحوم صاحبزاده له اوږدې مودې راهیسې د ګذر ناروغۍ له امله پر بستر پروت و. تېره سه شنبه یې کړکۍ له ګوتو پرېوت او په ابدي خوب یې سترګې پټې کړې. روح دې خاتوي. یوې افغان ښځې د مراکش د فلم فیستوال د خوراکي لوبغاړي جایزه وګټله. فرشتې حسینې ته دا جایزه د مراکش د فلم په نړیوال فیستوال کې ورکړل شوه. د تان سایټ په حواله 19 کلنې فرشتې حسینې د افغان او ایرانی فلم جوړونکو په ګډ فلم تک کې کار کړی دی. دا چې په دغه فلم کې مرکزی رول لوبولی د شنبې په ورځ د مراکش د 14 فیستوال د غوره لوبغاړي د جایزې ګټونکي اعلان شوه. تک فلم چې نوید محمودی ډایرکټ کړی د دوو افغانانو چې یو پر بل مینان دي د ژوندانه کیسه ښیي. دا فلم د یوې افغان جوړې ښځې او میړه ناڅرګند وضعیت بیانوي چې د ښه وضعیت په هیله له افغانستانه وځي او د ترکیې له لارې اروپا ته رسیږي. په دې فلم کې د افغان مهاجرو ژوند هم تصویر شوی. د راپورونو له مخې تک فلم یو ځل د اسکار جایزې ته هم معرفي شوی خو وروسته د اسکار له فهرسته وایستل شو. د مراکش فلم فیستیوال په 2000 میلادي کال کې په دغه هیواد کې د فلمي صنعت د ودې په هدف پیل شوی. د لندې د میاشتې 4 د سولې او روغې جوړې په بهیر کې د رسنیو د رول په اړه د میدوتیک دفتر لخوا په کابل کې کانفرنس ترسره شو. په پیل کې د میدوتیک دفتر مشر حمید زازی د کانفرنس د جوړولو په اړه خبرې وکړې. وی ویل د کانفرنس له جوړولو مو مقصد په اوسنیو شرایطو کې د روغې جوړې له بهیر سره د رسنیو مرسته ده. وروسته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د خپرونو د چارې معینې پوهنیار سید مژګان مصطفوي خبرې وکړې. وی ویل رسنۍ د مبارزې ښه وسیله ده او د سولې له ادبیاتو څخه د استفادې یوه لاره ده. هغه ادبیات چې په مخاطب کې د درد او کړاو پر ځای روحي او رواني آرامي پیدا کوي او روحیه ورته ورکوي. دغه راز په دې کانفرانس کې د جمهوري ریاست د عامه او ستراتیژیکو اړیکو سلاکار نادر نادری په کابل کې د آلمان جمهوریت سفیر او د رسنیو یو شمېر استازو هم وینا وکړې او په دې ټینګار وشو چې رسنۍ باید اوسنیو شرایطو ته په کتو په پام او دقت خپرونې وکړي چې د سولې پروسه زیانمنه نشي.
تیره اونۍ د اطلاعات فرهنګ وزارت د ګرځندوی او اداري معینیت لخوا د توریزم د فرصتونو او ستونزو په باره کې علمي او معلوماتي غونډه ترسره شوه. په دې ناسته کې چې یو شمېر فرهنګیانو، حقوق پوهانو او د توریزم په برخه کې د نظر خاوندانو ګډون کړی و، په افغانستان کې په توریزم پورې پر مربوطو مسایلو مفصلې خبرې وشوې. زموږ همکار همایون هیواد دې غونډې ته ورغلی و او د دریو تنو استادانو نظرونه یې راخیستي. دا اورېدلو بلنه درکوم.
په پیل کې د کابل پوهنتون استاد پوهنوال محمد رسول باوري خبرې وکړې. ښاغلی باوري وویل ځینې فکر کوي چې توریزم یو افیشنی اصطلاح ده، حال دا چې داسې نه ده، بلکې توریزم یو صنعت ده.
د توریزم کلمه د تور لاتینه کلمه ده چې د یونانی تورنر د کلمې څخه اخیستل شوې ده. لاروس یو متخصص د توریزم ده، هغه په باور توریزم هغه کلوله یا عمل دی چې د لذت او خوند اخستلو او ځان خوشولو په نیت د یوې نامعلومې سیمې لیدلو ته د تلو تابعه وکړي. دا یو تعریف دی. موږ توریزم هغه څه لکه نور پیشنی اصطلاحات چې راغلي دي دا هم په غره دیب دي حسابېږي. په داسې حال کې چې توریزم پیشنی اصطلاح نه ده، دا یو صنعت دی او د دې صنعت لپاره موږ باید تر هر څه وړاندې په دې صنعت پوه سو چې څه شی دی.
استاد باوري د یو ماډل یادونه هم وکړه چې د هغه پر بنیاد خلک له توریزم سره دلچسپي ښیي.
خلک ولې تور کوي، ولې سیلاني کیږي؟ د دې لپاره کرافتون یو ماډل وړاندې کړی دی. هغه وایي چې د توریستي سفرونو لومړی عامل د ځان پیژندنې او ځان ارزونې روحیه ده. د دې لپاره دی تور کوي چې ځان وپیژني. دوهم د تفریح او خوشحالولو د چاپېریال موندل دي، هڅه کوي چې ولاړ شي داسې ځای پیدا کړي چې دی خوشحاله شي. دریم د ځان لپاره د موقف او د ریز ګټل دي، د سکي لوبه به کوي، د ګړنګونو به ځان اچوي د دې لپاره چې ځان مطرح، د ستړي او بې بدلونه ژوند څخه موقتي خلاصون لپاره، د پخواني ژوند بیرته تجربه کول. دا هم یو عامل دی د نو وګړو سره د نږدې اړیکو د تامینولو روحیه د کرافتون د ټول معیارونو مطرح کړي دي د ده د نظر نور پوهان هم په دې اړه باندې نظریات لري.
دا استاد رسول باوری په وینا په افغانستان کې توریزم په ډېر ابتدایي حالت کې دی. اوس هم چې خلک کوم ځای ته ځي لا نورو د میلمه پالنې توقع لري، حال دا چې پرمختللی توریزم داسې نه دی. استاد باوری د توریزم د ځینو جاذبو یادونه کوي.
توریستي جاذبې مختلفې بیلابیل عوامل د دې سبب کیږي چې توریستان یو سیمې ته ورجذب شي، یا به فرهنګي تاریخي آبادات وي، یا به ځانګړي استثنایي کلتور وي، یا به یو تنجیبل او انتنجیبل دواړه، یعنی هغه چې محسوس دي او نامحسوس دي، دواړه جاذبه ده. د دغه لپاره یو د هغه مهمو جاذبو څخه د ارزانه توریزم جاذبه ده چې ارزانه چې زیات شمېر خلک هلته ورځي. هند، نیپال، مالیزیا او مراکش د هغه هیوادونو څخه دي چې تر ټولو ارزانه په نړۍ کې تر ټولو ارزانه توریزم لري، او د دې توریزم د لسو ډالرو څخه بیا تر پنځه دېرش ډالرو پورې د ورځې مصرف لري د یوه توریست لپاره چې ټول امکانات ورته برابر وي او د هغو ځایونو څخه چې دی غواړي خوند واخلي هلته ورسي.
له حقوقي اړخه هم په افغانستان کې د توریزم په وړاندې د موجوده خنډونو په اړه خبرې وشوې. د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزي د ګڼو قوانینو یادونه وکړه چې توریزم ته مشروعیت بخي، خو د نوموړي په وینا د توریزم موجود قانون پخوانی دی او د توریزم اوسنیو شرایطو ته په پام سره باید نوی شي.
مشکلات داره قانون توریزم که از همین لحظه باید سرش تصمیم گرفته شد.
توریزم قانون ستونزې لري، له همدې شیبه باید فکر پرې وشي چې تعدیل شي. تعدیل څه چې ټول باید نوی شي، ځکه له اساسي قانون سره مطابقت نه لري. دولت باید د توریزم په برخه کې یوازې د خصوصي سکتور ملاتړ وکړي، رهبری د خصوصي سکتور ته وسپاري. همدا یې بهترین وخت دی. زما وړاندیز د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته دا ده چې دوی د لومړی د توریزم پر ملي ستراتیژۍ کار وکړي او بیا د همدې ستراتیژۍ په رڼا کې په حقوقي برخه کې تعدیلات رامنځته شي.
استاد نجیب الله منلی په خپلو خبرو کې وویل په تیرو څو کلونو کې د اقتصادي سیاست په برخه کې فرهنګي مسایلو ته په کمه سترګه کتل شوی دی. د ښاغلي منلی په وینا د تورست ساتلو لپاره یوازې طبیعي شتمني او سایټونه کافي نه دي، ځینې نورو مسایلو ته هم باید پام وشي.
فرهنګ ته همیشه د یو مړه بار په سترګه کتل شوی دی. داسې انګېرل شوی ده چې په فرهنګ باندې سرمایه ګذاري د پیسو زیاده، د وخت زیاده، او حکومت باید دا کار ونه کړي. دا هغه څه دي چې د افغانستان د واقعیتونو نه د نه آشنایۍ نه منشا اخلي. طبیعي مناظر شته دی، خلک ورزی ګوري، یوه شتمني ده. فرهنګي میراثونه یوه شتمني ده، د خلکو فرهنګ او ورځنی ژوند یوه شتمني ده. دا ټول هغه څه دي چې د دې نه کېدلی شي یو اقتصادي ګټه واخیستل شي. دغه اقتصادي ګټه یوازې د توریزم له لارې اخیستل کېدلی شي. نو په دې خاطر توریزم یوازې وده نشي کولای. که چیرې موږ وغواړو چې سیاحت ته وده ورکړو، د دې لپاره یو څه نور پکار دي. یوازې هغه طبیعي سایټونه کفایت نه کوي، مهم دي مګر هغه کفایت نه کوي. نور فرهنګي فعالیتونه باید موجود وي چې توریست جلب کړي او توریست وساتي. توریست کېدای شي چې د بند امیر د لیدلو لپاره لاړ شي، مګر بند امیر لیدل 15 دقیقې شل دقیقې وخت نیسي، دا یو ساعت. که چیرته په اوبو کې وګرځي او بندونه وګوري یو ورځ به ونیسي، مګر په هغه سیمه کې د توریست ساتلو لپاره باید نور فعالیتونه موجود وي. چې دا فرهنګي فعالیتونه یو د فرهنګي فعالیتونه باید وده وکړي. فرهنګي اقتصاد او تخلیقي صنایع اثر تړلی دي. تخلیقي صنایع کتاب راځي، موسیقي پکې راځي، معلومات او ټکنالوژي پکې راځي، رسنۍ پکې راځي. دا ټول باید یو ځای سره وده وکړي ترڅو چې توریزم وده وکړی شي. دا ټول په یو مجموعي ډول باندې موږ په نظر کې نیسو. داسې نه کېدای چې په یو برخه باندې موږ کار وکړو، نورې برخې پرېږدو. یعنې د توریزم لپاره موږ د پروژو په اساس باندې پرمختګ نشو کولای، باید د برنامو په اساس پرمختګ وو.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د شاعر او لیکوال صفی صدیقی شاعری د نورو کمالونو ترڅنګ د شعر موسیقي ته د توجه په خاطر مشهور ده. دا غلی صدیقی په دې ورستو کلونو کې نوي شعرونه نه دي چاپ شوي. دا چې ولې نه چاپوي، آیا شاعری بس کړي؟ د دې او نورو پښتنو ځوابونه په دې مرکه کې اورو چې زموږ همکار محبوب شاه محبوب ورسره کړي.
سپی 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 شاباسی نه کمی وړي، سپی 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 شاباسی نه کمی وړي، زما د ژوند لمحه شاباسی نه کمی وړي. خواره واره دامونه د وصال په هر لور کړه، لمن د لیلیشا اباسینه کوم وړي. درنو اوریدونکو سلام او خی چاري. نن موږ د همدغه بیتونو له خالق اغلی صفیه صدیقی سره غیږدلی. په سر کې تاسو سره کله وایو ستړي مشي هر کله راشي. کزام ډیر موده وشو تاسو د سیاست سره لاس وګریوان یې په دغه برخه کې ډیر کار کوي او خای اوریدونکو ستاسو شعر نه اوریدلې تاسو د یوې ادیبي په جامه بیا نه لیدلی بیا هم تاسو سره کله وایو د ازادي رادیو مایک تاسو په خدمت کې هر کله راشي.
جناب محبوب صاحب ډیر زیاته مننه. اول خو زما تاوده سلامونه و منه ځکه ژمه د سوړ ده او په هر ځای کې ساړه دي. او زه خپل د یو غزل په څو بیتونو باندې پیل کوم چې په تصور کې مې د چا د دعا لپې ښکل کړې.
په تصور کې مې
د چا د دعا لپې ښکل کړې، خبر نه وم تا زما د دعا لپې ښکل کړې. او په دې ماضي کې مستقبل د سترګې واړه و ما نه مې پرون نه د سبا د دعا لپې ښکل کړې.
ډیر مننه. ما سره یو پوښتنه موجوده ده ځکه چې تاسو خو دا درسته ده چې لډې ایره په خواره یې چې ماشوم هم ستاسو شعر مې اورېده، شعر مې لوسته ستاسو او اوسه پورې تاسو شعر لیکئ، خو بیا په دې وروستیو کې سیاسي حالات بدلونونه عدلونونه او کړکیچونه خامخا په شعر تاثیر کوي. ستاسو په شعر باندې څه تاثیر یې وکړ سیاست دغې دورې دغې برخې؟
البته موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې شعر او شاعري ځان ته یوه بېله فضا غواړي. کله چې شاعر سیاستمدار شي او که په سیاست کې پوخ شو نو په شعر کې هم پخېږي، دې شک نشته. او که په سیاست کې خام و شعر هم ماسې خام پاتې کېږي، نو خبره دا ده چې یوازې یو شی کېږي، خپل څیره بدلوي یا یې ټولنه ورته بدلوي. په دې معنی چې شاعر چې سیاست ته راووت نو بیا هلته خلق ورته د سیاست مدار په سترګو ګوري. او متاسفانه کله کله سیاستونه داسې دي چې خلک سیاست مدارونه کرکه کوي، خو د شاعرانو نه یوازې هغه چې خلغان دي خلکو پسې خبرې کوي، دا ډیر مسائل دي. هغه کسانو سره کېدای شي د خلکو مینه کمه وي، مګر په عموم کې چې زه ګورم هغه احترام چې شاعر او لیکوال د پټې ټولنه کې کیږي، هغه احترام سیاست مدار هیڅکله نه لري. او حتی کله کله سیاست مدار شاعر او لیکوال په ډیرو ټولنو کې ځای هم ورته نه ورکوي، ځکه چې هغوی داسې فکر کوي چې دا د یوې حلقې د یوې کړۍ غړیتوب لري، بنان دا د دې خیل نه بیل دی. هغې د خاطره لږ سره بیلوالی پیدا کوي. خو کوم څه چې زه په خپل شعر کې او په خپل ژوند کې ګورم، البته ما ته خوند ځکه راکوي چې ما خپل ژوند د دې نه شروع کړی دی، یعنې د شعر نه، د ادب نه، د شاعرۍ نه، د مینې نه، د جذبې نه، د زړه سوی نه، د اوښکو نه، د آه نه، د سلګو نه. کله چې دا ټول سره راټول کړي نو یو سړی به سیاست مدار کېدی نه شي، هغه یوازې په خپل اصل کې پات کېږي چې هغه اصلي همدغه شعر او شاعري ده. بنان یو څه موده ځینې لري پاتې شوی یم، او هغه هم دلیل دا و چې مصروف وم، خو اوس په خپل ډیر مصروفیت کې هم زه ځان اوزګار نه پرېږدم، ځان مې خپل اوزګار نه دی پرېښی.
د دې ښځینه شاعرانو په اړه ما سره اکثره یو پوښتنه موجوده، یو خو داسې ده چې په هغه رواني لحاظ باندې د ښځینه یعنی د ژوند په هرې مرحلې کې هغه انفرادي احساسات چې دی ډیر زر بدلون کوي او ډیر حساس مې د شرایطو سره. همدغه پوښتنه زه تاسو نه کوم، ته پیغله وي شعر دي لیکه، واده شوې شعر دي لیکه، مور شوې شعر دي لیکه، اوس دا د عمر هغه دورې ته رسیدلې چې یعنی پوخ سندې دي، په دغه څو پړاوونو کې ستا په شعر کې څه تغییر تا خپل محسوس کا؟
کله چې زه په کلي کې وم او لومړنۍ شاعري مې شروع کړه، هغه وخت لږه شرمېدم او شرمېدم په دې چې ما به داسې فکر کاوه چې که چیرې پلار مې خبر شي نو هغه به وایي چې دا شعر چاته لیکي. نو هغه څوک نه و چې ما ورته شعر لیکه، هغه کېدای شي زما په خیال کې به یو څوک و. خو ورو ورو زما د کورنۍ مشران نارینه ټول په دې باندې وپوهېدل چې زه شعر لیکم، یعنی کلمات سره یو ځای کوم، ځکه ما ابتدایي زده کړه نه ده کړې. او کله چې بیا مکتب ته لاړم، رسمي شاګرد شوم، بیا به هر چا د شاعر په نامو باندې پیژندلم. دا ماته ډیره زیاته مهمه وه چې هر چا به سره ته کتل ویلې به دا